عدم تشدد د کړکیچونو د حل اغیزمنه لاره. مهاتما ګاندی چې په نړۍ کې د عدم تشدد د فلسفې له مخکښانو او د خان عبدالغفار خان له نږدې ملګرو څخه و. په خپل ژوندلیک کې وایي: ډېر داسې شیان شته چې زه کولی شم د هغو لپاره ځان مرګ ته ورکړم، خو هیڅ داسې شی نشته چې د هغه لپاره د چا وژلو ته زړه ښه کړم. خان عبدالغفار خان چې د پاچا خان او فخر افغان لقبونه یې هم ګټلي دي، د ګاندی نږدې ملګری او د عدم تشدد په مبارزه کې د هغه په څنګ کې ولاړ و. د عدم تشدد په اړه د ځانګړو راپورونو د لړۍ په دې برخه کې چې زه احمد تکل وړاندې کوم، د پاچا خان د ژوند او هڅو او هاند په اړه خبرې کیږي. پاچا خان د پښتنو مشر و او په بره او کوزه پښتونخوا کې د پښتنو په یووالي کې ډېره زیاته ونډه درلوده. د به په خپلو ویناوو کې پښتانه یووالي ته رابلل او تل یې سپارښتنه کوله چې په خپلو کې له جګړې او نفاق څخه لاس واخلي.
اسلام خو مینه ده، محبت دی، ورورولي ده، قوموالي ده، ابادي ده. زمونږ شه تاسو اول د خپل افغانستان روح ته وګورئ. جنګ نه چا دی، جنګ د روسیې او امریکې جنګ دی. موږ په کې مونږ پخلانه یو خو هم پښتون برخه.
لنن څخه اتیا کاله مخکې د خان عبدالغفار خان په مشرۍ د بې وسلې پوځ زرګونه غړي په پېښور کې راټول شول او د برتانوي استعمار پر ضد یې لاریون وکړ. برتانوي پوځیانو پر دې غونډه ډزې وکړې، خو امن خوښونکو پښتنو د ډزو باران ته خپلې سینې ونیوې او په دې ډول پاچا خان له ګاندي او د عدم تشدد د فلسفې له اصولو سره خپله ژمنه په عمل کې ثابته کړه. دا د خان عبدالغفار خان په مشرۍ د عدم تشدد د پوځ د فعالیت پیل و. پاچا خان څه ځانګړتیا درلوده چې لسګونه زره کسانو ملګرتیا ورسره کوله او خلک له هیڅ تمې پرته ورسره هم کار و؟ د انګلستان په برمنګم ښار کې میشت اکرام الله پښتونیار چې د پاچا خان د ژوند او مبارزې او د خدای خدمتګارو د غورځنګ په اړه یې څېړنې کړې دي، په دې اړه وایي:
پاچا خان 1,00,000 خدای خدمتګار جوړ کړي په وخت کې، بغیر سره تنخانه دا څوک تصور نه شي کولای چې ته به تنخانه ورکړې. چل به سړی به راځي، روټۍ به خپل خوري او اوبه به خپل څکي او ستا سره به راځي او منډې تړې به سره وي.
له 1990 کاله تر 1980 کاله چې د پاچا خان د ژوند کلونه دي، په افغانستان سیمه او نړۍ کې مهم ټولنیز او سیاسي حوادث پیښ شول. د مثال په ډول په 1914 میلادي کې لومړۍ نړیواله جګړه پیل شوه. په 1919 کې افغانانو له برتانوي استعماره خپلواکي واخیسته. په 1940 کې دوهمه نړیواله جګړه پیل شوه. په 1940 کې د هند استقلال ترلاسه شو او په همدې کال پاکستان جوړ شو. د لومړۍ نړیوالې جګړې د پیل پر مهال چې د پاچا خان د ځوانۍ دوره وه، هند او د پښتنو د استوګنې ډېرې سیمې د انګریزانو تر مستقیمې واکمنۍ لاندې وې. دا وخت هم په افغانستان او هم په هندوستان کې د ازادۍ لپاره مبارزه روانه وه. پاچا خان په هند او پښتونخوا کې په دغو مبارزو کې چې اصلي محور یې د عدم تشدد فلسفه وه، فعاله ونډه درلوده، خو دې مبارزو او جګړو واحده مشرتابه نه لرله. د دې ازادي بخونکو مبارزو او د هغو د نیمګړتیاو په اړه خان عبدالغفار خان په خپلو لیکنو کې داسې یادونه کړې ده: په دې دوران کې به کله ناکله د پرنګیانو او آزادو قبایلو ترمنځ جګړې کېدې، خو ټول قبایل په یوه سله او یوه خوله نه وو، نو ځکه انګریزانو ته څه نقصان نه رسېده. چې مومندو به حمله وکړه، وزیر مسعود او اپریدي به کرار ناست وو، او که به د اپریدو او انګریزانو جګړه وه، مومند، وزیر او مسعود به نه وو خبر. هر یو به ویل چې دا د هغه جنګ دی، موږ یې څه کوو. پاچا خان وایي: په کار و چې ټول قبایل په یوه غورځنګ کې راټول شوي وای، ښه روزل شوي او ټول یو ځل راپورته شوي وای. له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته چې د برتانیې او نورو اروپایي استعماري هیوادونو په مستعمرو کې د خپلواکۍ غوښتنې غورځنګونه پیل شول، په دې لړ کې په افغانستان کې هم د ازادۍ غوښتنې نهضت پیل شو، او په 1919 میلادي کې افغانانو د امیر امان الله خان په مشرۍ له انګریزانو څخه خپله خپلواکي ترلاسه کړه. دا وخت پاچا خان افغانستان ته سفرونه پیل کړل، څو خلکو ته د مینې او یووالي پیغام ورسوي. هندای لیکوال او ژورنالیست انان سهای چې د افغانانو تاریخ او د څو وروستیو لسیزو ژوند یې له نږدې څارلی او د افغانستان په اړه کتاب یې په نږدې راتلونکي کې خپریږي، له ګاندي سره د پاچا خان د هڅو او د عدم تشدد د فلسفې د پراختیا لپاره د ده د فعالیتونو په اړه وایي:
ګاندی یو بې ساري شخصیت و چې په زمانو کې یو ځل راځي. ګاندی یو ډیر پراخ نفوذ درلود، خو دقیقا ګاندی ته ورته د معاصر خو تر هغه یو څه ځوان یو ډیر لوی او ستر پښتون انسان و چې باچا خان یا عبدالغفار خان نومیده. دته په خپل ګاندی د سرحد د ګاندی لقب ورکړی و. باچا خان هغه پښتون و چې کلی په کلی کور په کور وګرځېده او پښتانه یې پوه کړل چې باید خپلې وسلې لرې وغورځوي. د همداراز نننی افغانستان ته سفرونه وکړل او هلته یې د سولې لپاره خپل ستر پیغام ورسوه، او دا پیغام خلکو ته په زړه پورې و. د له مینې پرته له خلکو بل هیڅ نه غوښتل.
د افغانستان له خپلواکېدو سره سم او وروسته له دې چې د نړۍ هیوادونو یې استقلال په رسمیت وپېژنده، خان عبدالغفار خان افغانستان ته ولاړ او هلته یې له غازي امان الله خان او نورو دولتي مشرانو سره وکتل. پاچا خان د دې لیدنو کتنو او د هغو د نتایجو په اړه لیکي: په کابل کې زموږ تعلقات له نادر خان او د ده له کورنۍ سره ډېر ښه و. دی په خپله د دفاع او ورور یې سردار عبدالعزیز خان د پوهنې وزیر و. څو ورځې پس زه نادر خان ته ورغلم، ورته ومې ویل زما اراده ده چې د باجوړ آزادو قبایلو ته ولاړ شم، هلته د تعلیم کار پیل کړم او د پښتنو د بچو د روزنې لپاره قومي مدرسې جوړې کړم. ستا سلا او مشوره څه ده؟ هغه زما دا خبره خوښه کړه او دا خبره یې راسره ومنله. زه له خپلو ملګرو سره له کابل نه جلال آباد ته ولاړم. هلته مې له هاشم خان سره هم سلا مشوره وکړه. هغه هم زما له دې کار سره په ډېره خوښۍ موافقه وکړه. باجوړ ته یې زموږ د تګ انتظام وکړ او یو آس یې هم راکړ. له دې سفرونو او کتنو وروسته پاچا خان پریکړه وکړه چې د ازادۍ د ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې د پښتنو په ټولو سیمو کې خلک له سواد څخه برخمن شي. پاچا خان په دې نظر و چې د تشدد د مخنیوي یوه اغیزمنه لاره تعلیم دی. همدا و چې ده د پښتنو په بیلابیلو سیمو کې د ښوونځیو او مدرسو په جوړولو پیل وکړ. پاچا خان په دې برخه کې ډیر زیار وایست او ډیر کړاوونه یې وګالل، خو په پای کې ډیر بریالیتوبونه هم ترلاسه کړل. په ډېره لږه موده کې د دې مدرسو او ښوونځیو د جوړولو مثبتې پایلې څرګندې شوې او فارغان یې ستر سیاسي او فرهنګي شخصیتونه شول. لوی عالم او ادیب ماستر عبدالکریم خان عبدالولی خان چې وروسته بیا د نېشنل عوامي پارټۍ مشر شو، د پښتنو ستر شاعر، ادیب، فیلسوف او سیاستوال غنی خان او ګڼ شمېر نور نامتو شخصیتونه له همدې ښوونځیو او مدرسو فارغ شول. د دې ترڅنګ پاچا خان له تشدد نه د پښتنو د لرې کولو، د ناوړه دودونو او رواجونو د اصلاح او په قومونو کې د قموالۍ د مینې او محبت د پیدا کولو په مقصد د انجمن اصلاح الافاغنه په نامه ټولنه جوړه کړه. دی کلی په کلی، کور په کور او سیمه په سیمه ګرځېده. د سوله ییز مقاومت د اهمیت په اړه یې له خلکو سره خبرې کولې او خلک یې زده کړې او تعلیم ته هڅول. اکرام الله پښتونیار یو ځل بیا:
باچا خان کې دا صفت و چې اوس ما ته پرس کدل کې ناست یم. نو باچا خان دا اوس نن سبا عام لیډران چې دي، او دا نه کې چې ستا پټي ته درشي ته خپل کار کې ستا تا تا به حجرې ته راوړې راشه مونږ خبره کړو سره. نو باچا خان به دا نه کول چې ته زما حجرې ته راشه یا یو د خان مرک کر بلاړ او په کلي کې به کېناست او خلک به ورته راوړ شو. دا نه و پرس کې تا په خپل پټي کې کار کوم. باچا خان به تا پټي ته درغې ستا سره به خبره کوله.
همدا خبره له خپلواکۍ وروسته د هند لومړني صدر اعظم جواهر لال نهرو هم د پاچا خان په اړه کوله. د ویل پاچا خان کلی په کلی ګرځېده او د سرخپوشانو د ټولي د غړو لپاره یې د تکیې ځای برابراوه. د دې سفرونو په لړ کې خان عبدالغفار خان د پاکستان له جوړېدو مخکې او وروسته افغانستان ته هم سفرونه وکړل. حقیقت دا و چې افغانستان د خپل لومړی کور باله او په کابل کې هم حکومتونو د ده ډېر عزت کاوه. خو دی د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې په افغانستان او سیمه کې د سختو جګړو او تشدد شاهد و. پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل وروسته دې جګړو زور واخیست، خو دا داسې وخت و چې پاچا خان یا د پاکستان په زندانونو کې او یا د ناروغۍ په بستر کې وخت تیراوه، او د عدم تشدد د فلسفې د پراخولو لپاره د ده هڅو په افغاني ټولنه کې هسې چې تمه کېده نتیجه ورنه کړه. دا ولې؟ د پښتنې ته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی سر محقق عبدالله بختنی خدمتګار چې د پاچا خان د ژوند او هڅو په اړه یې ډېرې څېړنې کړې او ګڼ شمېر مقالې یې لیکلي دي، داسې ځواب وایي:
د باچا خان منظم فعالیت د هند ویش سره چې د هند او پاکستان په دولتونو تقسیم شو، هغه فعالیت یې چې شروع کړی و هغه ثمر ته رسېدلی و چې هغه د هند د مینې و چې ازادي وه. شورویان چې راغله دا داسې وخت و چې د باچا خان هغه حس چې په پښتونخوا کې و هغه د پاکستان د تشکیل سره یو ځای د ریفرندم نه وروسته د هیڅ په زرګونو کسان بندیانو د پاکستان په زندانونو کې او باچا خان په خپل کله روخ کله رنجور دلته په افغانستان کې وو. نو په افغانستان کې متشکل حزب د نو د یو غږ او د یو مشر په حیث د یو سپینګری په حیث د افغانستان د خلکو لخوا د احترام وړ و. د خو هر ځای ته ځان رسولی، هر چا ته خبره خپله کړې ده، مګر منظم هیڅ نه و چې یو منظم حرکت یې کړی وی.
آیا د شورویانو پر ضد جګړه په عدم تشدد باندې هغسې چې پاچا خان یې سپارښتنه کوله کېدای شوی؟
پاچا خان په افغانستان کې یو میلمه په حیث و، د حکومت میلمه و. البته دی چې راغلی و حکومت د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه و، او دا چې بیا وروسته د سردار محمد داود خان جمهوریت شو، او بیا وروسته دا بل حزب دیموکراتیک خلق مسلط شو، مګر د ټولو د یو میلمه په حیث کتل او ټولو احترام کاوه ورته. د دغه احترام په هغه کې د خپل خبره هر چا ته کړې ده. او څه والا سکل صاحب باچا خان مریض و په شفاخانه کې، د پښتنې ته تللی وم، په دغه ساعت کې ببره کارمل هم راغی د ده پښتنې ته، او په پښتنه کې دا خبره په دې جنجال باندې چې اخواته مجاهدینو او دلته حکومت و، باچا خان ورته وویلې چې زه خو خدایي خدمتګار یم، خو زه د عدم تشدد پیرو یم، او تاسو هم تشدد کوئ، هغه هم تشدد کوي، او زه په دې کې دواړو ته دا وایم چې تشدد دې پرېږدي، خبرې دې وکړي. ډېر اوږد بحث شو چې د هغه ټول جزئیات زما په یاد نه دي، او خبره آخره کې دا شو چې کارمل ورته وویلې چې باچا خان نو مونږ خو تیار یو چې بحث وکړو خلکو سره، خو هغوی نه کوي. باچا خان وی خیر زه تلاړم پېښور ته، هغوی سره به هم خبرې وکړم. پېښور ته چې تللی وو هلته څه بیان یې ورکړی وو، د دې په ځای چې هلته څوک ورته مفاهمې دپاره حاضر شي، هغه پسې پروپاګنډونه شروع کړه، چې هله چې دا کمونست ده، هله چې دا د کابل د حکومت خبرې کوي. نو یو سپین ږیری مشر سړی چې تکلیفونه یې تېر کړي، زندانونه یې تېر کړي، دومره فعالیت سره بیا دغسې مخامخ شو د خپل قوم سره، نو سړی څه وایي په دې کې؟
که د افغانستان پېښې له نظره وغورځوو، په مجموع کې استاد، ستاسو په نظر د پاچا خان فلسفه د عدم تشدد د استبدادي حکومتونو د راغورځولو لپاره آیا د یوې وسیلې، د یوې اغېزمنې وسیلې کار ورکولی شي؟
او چې یو حزب جوړ شي او د حزب زیری په همدې عقیده وي، د عدم تشدد کارګر بولم، هر ځای کې د هر استبداد په مقابل کې چې اصولي عدم تشدد وي، دغه یو هیڅ خپل دا نظر په فلسفي توګه، په روحیاتي توګه، په سایکالوژیکي اصولو پر بنا باندې خلکو ته تبلیغ کړي چې دا تشدد نه نفرت پیدا کیږي، او نفرت یو ریاکشن دی، واقعا د هر عمل نه ریاکشن پیدا کیږي، او دغه ریاکشن بیا جنگ پیدا کوي، د تشدد نه بیا تشدد پیدا کیږي، نفرت پیدا کیږي، نفرت نه بیا تشدد، دغه فلسفه عامه کی او معتقدین ورته پیدا کی. یوازې په یو آواز نه کیږي، یوازې په دې نه کیږي چې باچا خان دا ویلي ای خلکو تشدد مه کوئ. هیڅ متشدد او هیڅ مستبد چا سره په دې خبره نه مني، په هغه صورت مني چې یو عده خلک، یو حزب او د یو حزب سره د حزب پیروان داسې روان شي او کار کوي.
بختنی صاحب، په یو خاص زمانی مقطع کې پاچا خان په خلکو کې، مخصوصا په پښتنو قبایلو کې، ډیر زیات نفوذ لرم. د دې نفوذ علت او په خلکو کې د ده د ګرانښت، د ده د منل کېدو علت تاسو څه بولئ؟
علت خو ډیر به یو دا چې واقعا د هماغه خلکو سره په زړه کې مینه لرله، او په عمل کې خپله مینه څرګندوله. دا یو رښتیا ویونکی سړی و، څه چې ویل هماغه یې کول، داسې نه و چې ووایي یو څه او وکړي بل څه. او بل دا و چې دا خلکو ته ثابته کړې وه چې دی چې عمل یې کاوه د یو انسان په حیث، بل چا نه ځان پورته هم نه جانه او ښکته هم نه جانه. او نور خلق انسان نه پور ته څوک نه جنل او ځان نه ښکت هم څوک نه جنل ټول د مساوات او د برابرۍ او د برادرۍ په نظر کتل او ځان منداغه ځلاو لکه چې ورور ته برابر ورور به نور سره او د ځان برابر ځنه مګر خلکو د محترم ځنه او عزت کاو او د خلکو په ژوند کې ځای نه ولایو.
د پاچاخان د هند او هڅو په اړه مو د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د غړي سر محقق عبدالله بختاني خدمتګار څرګندونې اوریدي. قدر منوریدونکو، د عدم تشدد په اړه د ځانګړو راپورونو د دې لړۍ په بله برخه کې چې د راتلونکي پنځشنبه ورځې د 2 بجو او د جمعې د ورځې د 8 بجو په پروګرامونو کې خبريږي، د پاچاخان په اړه نورې خبرې هم لرو. تر هغه وخته چې بیا زه احمد تکل ستاسو خدمت ته حاضرېږم، تاسو په لوی خدای چې سوله یې ښېګڼه بللې ده سپارم.